اته بجې شوې احمد شیبریم د سدي رډو د دې ساده خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم تر هر څه مخکي خبرونه یو جګړه امریکایي قومندان وای داعش د لبشای پښپښ میاشتو کې د دې جوګشي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتونو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا دا خبره پرون د خپل هواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په استماع غونډه کې د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې د داعش د لب په څومره وخت کې ممکن په دې وټوانی شي له دې هواد د باندې حمله وکړي. جنرال کوریلا هم در رسوید چې دوی د داعش ته خراسان څنګه د حملو د مخنیوي لپاره له بهره په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. هندوی په کابل کې د طالبانو د رژیم د نه رسمیت پیژندلو په اړه دریځ نه دی بدل شوی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارن دام باغچی دا خبره پرون د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر اساس ویل شوی وو چې هندیانو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو ته د ډیپلوماسي آنلاین کورس دایر کړی دی. خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی وای چې دوی د دې هدف لپاره کابل ته څوک نه دی لیږلی. د طالبان حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ایران د بشري حقوقو سازمان په خپل روسي راپور کې ویلي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې یو سل اته دېرش تنه په دغه هیواد کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پر اساس په دې کسانو کې اته اتیا تنه د مخدر موادو په تور په دار ځړول شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم دا رسوي چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې نه ویشت تنه بندیان په دار شوي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې دوه تنه اعدام شوي دي. دا سازمان وای چې په ایران کې د تیر کال په پرتله اعدامونه خورا زیات شوي دي. بریتانیا پرون اعلان وکړ چې د حکومت د اړوندو ادارو په وسایلو کې د ټیک ټاک اپلیکیشن منع کوي. د بریتانیا د کابینې د اداري رئیس ولفر داودن وویل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د بریتانیا د سایبري امنیت متخصصانو د ټیک ټاک په اړه څېړنې وکړي او وی ویل چې د ټیک ټاک له لارې حساسو دولتي معلوماتو ته رسیدل ممکن دي. داودن زیاته کړه د ټیک ټاک اپلیکیشن د کارکونکو د تماسونو او موقعیت په شمول ډیر معلومات ټولوي، نو که په دولتي موبایلونو او نورو الکترونیکی وسایلو کې ټیک ټاک وکارول شي ممکن حساس دولتي معلومات ترلاسه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت تمدید شو. د چارو د کتونکو صلاح الدین سیدی نظر ماخسته.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي.
طالبان وایي چې له ایران سره سوداګري د کال 2 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګري او پانګونو خونو د مرستيال خان جان علي کوزي نظر پوښتله.
د ایران سره تجارت یو څه ساده ده، راکړه ورکړه مساعده ده، د پیسو د انتقال بل ملي ممانعتونه نشته.
د دې سات په پروګرام کې د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې د شزو د مالی پیاوړتیا مسله څرګل شوې او د ورکو شوې عزیزانو پروګرام درو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دوه پریکړې لیکونه تصویب کړل. په یو پریکړې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو بل کال ته غځول شوی. د چارو کتونکو دا پریکړه د دیش کارندوی بولی چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته شانه داړولې. د امنیت شورا په دوهم پریکړې کې لا غیزمونو خو د افغانستان په تړاو د سپارښتنو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو سنې ماموریت نن د مارچ 18 پای ته رسیدل. تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې
د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنځشنبې په ورځ په یبه خوله د شپږ ویشت اته اویا نمبر پریکړه لیک په تصویبولو په افغانستان کې د یونما یا د ملګرو ملتو ځانګړی مرستندوی ماموریت د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. د امنیت شورا غړیو په عین حال کې په افغانستان کې د یونما او د ملګرو ملتو د نورو ادارو د حضور د دوام پر اهمیت ټینګار وکاوه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو بل پریکړه لیک هم تصویب کړ. شپږویشت نه اویا نمبر پریکړه لیک د افغانستان له ستونزو سره د مقابلې لپاره د یوې همغږې او منسجمې تګلارې د جوړولو په خاطر د خپلواکۍ او هر اړخیزې ارزونې په مقصد د سپارښتنو غوښتنه کوي. د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت تصویب مثبت ګام بولي او وایي د دې معنا دا ده چې نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. ډاکټر سعیدی زیاتوي
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې کار قطع کول په دې نامه چې طالبان دا یا هغه کوي په واقعیت کې افغانستان خلکو ته شا کول دي او دا شا کول نه د اخلاقي لحاظ او نه د منطق او قانوني لحاظ د منلو وړ دي. مهم دا دی چې د نړیوال ټولنې مرسته طالبانو یا نورو ډلو ته هدي اقل شي او مستقیما ملت ته ورسول شي.
په امنیت شورا کې د یونما د ماموریت د تصویبیدو په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ د سولې نړیوال انسټیټیوټ په یو راپور کې چې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر یا اوچا په ویپاڼه کې خپور شو وویل د امنیت شورا غړي د ملګرو ملتو او طالب چارواکو ترمنځ د سیاسي معاملې د مناسب سطحې په اړه اختلاف لري. پکې را بیا ورسته له هغه چې طالبانو د افغان شزو او جنود د حقونو د محدودولو په پالیسۍ کې هیڅ بدلون را نه وړ. په راپور کې راغلی چې سیاسي معاملې بندیزونه د ناورین مدیریت او د مرستو کمیدل پراختیايي پروګرامونه د ترهګرۍ ګواښ او د بشري حقونو پرلپسې سرغړونی دا ټول به د افغانستان په اړه په ورستیو خبرو او د یونما د فعالیتونو پر دوام اغیز وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د فبروري د دوهمې نیټې په راپور کې ویل شوی و چې په افغانستان کې د یونما اوسنۍ ماموریت چې د مارچ په 18مه پای ته رسیږي مهم دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
طالب چارواکي وایي چې له ایران سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه په کال کې 2 میلیارډ ډالر ترسره شي، خو کېدای شي چې دا اندازې په کال کې 10 میلیارډ ډالر ته زیات شي. د افغانستان د سوداګري او پانګونو خونو د مدیر پلاوی مرستيال خان جان علي کوزي وایي چې اوس افغانستان ایران ته په کال کې یوازې د 6.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات لري. د دې موضوع او د دوه هیوادونو د سوداګري راکړه ورکړه د راتلونکو پاړه اسمت څاروان له شاغلي علي کوزي سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه کړي چې آیا اوس د دوه هیوادونو راکړه ورکړه 2 میلیارډ ډالر ته رسیدلې شي؟
دقیقه خبره ده چې زمونږ لوی ترين شریک په دې منطقه کې د تجارت اوس خصوصا د وارداتو ایران دی او ایران سره زمونږ زیات واردات مونږ د ایران نه راوړو چې ټول تقریبا اکثرا تیل، ګاز او ساختماني مواد، فابریکو خام مواد، پلاستیکی توکي، قالینې او همدارنګا تازه میوه او سبزی چې په ژمي کې راوړو ډیر زیاته د ایران نه او د ایران سره تجارت یو څه ساده دی. راکړه ورکړه مساعده ده، د پیسو د انتقال بل ملي ممانعتونه نشته، نو په دغه خاطر باندې دقیقه د چیزمنګه تقریبا 2 میلیارډ ډالر په ارزښت باندې د دوی سره د کال صادرات رسیدي.
علي کوزي صاحب طالب چارواکي وایي چې له ایران سره به د افغانستان راکړه ورکړه 10 میلیارډ ډالر ته ورسیږي. د افغانستان بد اقتصادي وضعیت په کتو دومره ظرفیت شته چې د دوه هیوادونو تجارتي راکړه ورکړه په کال کې 10 میلیارډ ډالر ته ورسی شي؟
تاسو ته معلومه ده چې شرایط ښه شي او چې ته په معدنو کې سرمایه‌ګذاری وشي او ایران هم دا علاقه لري چې زمونږ خصوصا په پولادو کې دوی علاقه لري چې دلته سرمایه‌ګذاری وکړي او په نورو قیمتي معدنونو کې سرمایه‌ګذاری وشي نو د دې امکانات شته په هغه صورت کې په لری واټن وختونو کې چې افغان صنعت هم تر اندازې برق او د مسایلو ته توجه شي د دې امکانات شته چې نه تنه د پاکستان د ایران سره د نور ملکونو سره هم زمونږ تجارت د پاکستان سره د مرکزی اسیا سره د نور ځایونو سره زیات شي اما په نږدې راتلونکو کې زه فکر کوم چې مشکله دا ځکه زمونږ ټول واردات چې کوم کاروبار هم چې دی هغه اوس پروس کال د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت باندې وو اما امکانات یې په لرې کې شته دی که دواړه ملکونه تعرفوي سهولت راولي او یو بل ته هغه ستونزې او مشکلات چې دا اوس په بعضې وخت ځایونو کې په تجارت کې موجود دي دا د منځه لاړ شي او معدن راویستل شي کېدای شي چې لس میلیارده ته ورسیږي
اوس چې د دوه هیوادونو راکړه برکه دو میلیارد ډالر ته رسیږي په دې کې د افغانستان ونډه څومره ده یعنی افغانستان ایران ته څومره صادرات کوي او په مقابل کې ایران افغانستان ته څومره صادرات لري
د دې کې د افغانستان ونډه ډیره زیاته ضعیفه ده او ډیره کمه ده او هغه تقریبا شل یا پنځه میلیون ډالر په ارزښت باندې د په دغه اندازې باندې زمونږ صادرات دي دوی ته چې هغه هم ډیر زیات کمی کارابیا ده زیرا چورتوی او یو رقم د هندوانو او دغه تخم ده چې هدا ورته صادریږي ځکه چې ایران هغه شی میوه او هغه شی چې موږ لرو ایران زموږ نه هغه ډیره لري نو په دغه خاطر باندې ایران ته زموږ صادرات کم دي
د افغانستان سوداګری او پانګونو خونو د مدیر پلاوی مرستال خان جان علي کوسه
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ریډونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه مې ومني ستاسو د پوره روغتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن چمتو کړې او وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم سرګند ده دغه روان هجری شمسی کال مخ په خلاصېدو دی او په دغه کال کې د ازادي رادیو په خبرونو کې ډېر تغیرات راغلل د هغه جملې څخه یو دا چې زموږ خبرونه د 12 ساعتو پر ځای اوس 24 ساعته تاسو اوریدلای شئ چې دا هغه سره سم زموږ د ځینو خبرونو وخت هم تغیر کړی دی بل دا چې په دغه روان کال کې دغه رادیو خپل د زیاتو پروګرامونو نشرول د بیلابیلو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، واتس اپ او نورو رسنیو لاري پرخه کړی دي او همدار تاسو کولای شئ خپل دغه پروګرام یعنی د رکوسو وزیزانو خبرونه ته نه یوازې د رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين بلکې د واتس اپ لاري هم خپل پیغامونه پریږدي نو په دې هیله چې په راتلونکي کال کې تاسو هغه دوستان او خپلوان چې تاسو یې په لټه کې یاست پیدا سي او په دې هیله چې تاسو د ازادي رادیو د خبرونو څخه په بشپړ توګه ګټه واخلئ د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا سیو کسانو په پیغامونو سره پیلوو
سلامونه روشن سه محترم تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم د ولحق مرخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی شنه جامې تور پکول او سری سپلې په خو دی او د چپلاس دا یو غوته هم کاګا ده نو کدار چوی نو د انساني هم دردې لمخې دی ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونی شي اول مړې ته تلاش مې راوای ما سپرو و اته اته سالور پینزو سپر درې درې پینزو واتس اپ هم پښته دی که څوک اکسونه غواړي د چا په کاري نو اکسونه یې مور لېږم بلش مې را سپر و نه و سپر شپا پینر شپا نه او به نه اتصالش میره تا بیم وای ما واتساپ پشته دی سپر و اتو اتو سالور پینر سپر تری تری پینر سلام هم درته وایم. صفر څلور اویا اته اویا شپېته نه سوه لس. نو روشن هم درته وایم صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه بیا نه اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم. صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه. له تا څخه د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. صفر واویا اووه څلوېښت یوولس اووه سوه نهه پنځوس پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي. انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. صفر و صفر اتاته څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی دی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم. صفر و صفر اتاته څلور شپږ څلور درې صفر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتساپ او ساده باندې ژنګ ووي. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو ته سلامونه. داد سلام. یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا نکې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا لک د څورلسو پنځلس کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه لک د هر چا وي هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر درې واره درې نویا شپاړس صفر یوویشت. پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دی صفر درې واره درې او نویا شپاړس صفر یوویشت. دغه لک وایي چې زه خپل اخشي راوستلم او اخشي راته وتښتېدی. وزه نکریا لرمه او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د علاقه څخه پوښتنه وکړه. وای څلور خوند لرمه او درې ورونه لرم تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زم پلانم څلور کال کیږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
گران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیدا شوی کسانو کې ستاسو کم دوست او عزیز هم شامل وي. کنه نو دوایو به کوو چې هر څه ژر پیدا شي. اوس په هم راستو ستاسو هغه پیغامونه به په ګرد سره واورو چې په هغه کې د خپل ورکو خپلوانو او دوستانو پلټنه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غیګل د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ سره پاری کې یم. ته روشن صاحب ته سلام. د ازادۍ راډیو ته کې به ټولو ته زما سلام ورسیږي. باد سلام. زموږ یو د اما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د پنځه کال کېږي چې زموږ څخه نادرکه سوی دی. سپاره معلومات نه لري، د کور وتلی دی، بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري. زموږ سره په دغه نمبر باندې معلومات وکړي. صفر و اته څلور اووه څلور یو و پنځه یو شمیره زل بیا تکراروم صفر و ته څلور و څلور یو و پنځه یو واتساپ هم پر پاله دی د ساده رنګ د پارم ده سید ورور علامه وساته کلم مرس. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام ہمت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونې ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوی حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکورشي سیمې اوسیدونکی دی. حکمت الله جان د تیرو و میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه یې هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ یې د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 2 2 1 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 و 2 2 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
ازادي راډیو کارکون کاریدون کې دن ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمیره زنګ ماته ووهي 0 3 5 2 5 5 شماره بیا 0 5 5 5 5 5. دس ما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی تیز شماره دی. ما سره په تماس کې ونیسي.
نامونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي. د هلمند ولایت دی د نادعلي ولسوالۍ. د لس 15 شپې کېږي چې دغه نادرکه شوی دی. که څوک یا چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک شوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي چې موږ څو ځلي دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمېره په خپله ولولي. دا ځل زه ستاسو د ټلیفون شمېره ولولم خو بل پلا دا کار تاسو په خپله وکړي. ستاسو د ټلیفون شمېرې 0 و 0 و 1 4 0 و 9. بل شمېره 0 و 0 8 2 2 8 5 3.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی شفیع الله نومېږي. د ملای چت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کال دی. په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کوي. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ژغ اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 و 9 4 9 5 1. بل شمېره ده 0 و 8 2 2 2 3. درېیمه شمېره ده 0 و 2 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 و 9 4 9 5 1.
زه د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي د کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت الله زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دې حال ور 0 و 0 و 0 3 و 9 3 و. دغه اسمانه ده.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی. د مساکله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم تلور کال کیږي چې د کور څخه نه درک سوې دي هر مسلمان ورور ته کړه د اړه باندې معلومات وي او موږ ته په دغه شمیره باندې خبر راکې دي سالات شمیره د سپر وسه و دوه اتیا وسه و یو نوي پنځه سوه نولس سپر و اته دوه و نه یو پنځه یو نه د بې سیم شمیره ده سپر و سپر یو سپر دو پنځوس و سوه نویشت میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري شې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د قیرې شیرنباد څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی د کاري زوغان د کلي دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټپاپ چا مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي د راز محمد فقیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریز اوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي د څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي صفر اووه اته یو سلو سلور سلویشت نش پیته سلور اویا. بیا تکراروم شمیره صفر اووه اته یو سلور سلور شپږ نه اووه سلور. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول څه ګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوت افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نادرکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده صفر اووه شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه یعنی صفر اووه سوه پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیتمند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کاله کېږي د کور سره درکه دي. په هغه وخت کې د ده عمر داسې اوویشت کاله به و انشاءالله الرحمن. اوس به انشاءالله وي داسې اووه څلوېښت اته څلوېښت کالو کې به وي د عمر. نو که چیرې چاته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري نو دې په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. دوه صفر اته نوي یو پارسي به رقم دوه صفر اته نوي صفر پنځلس صفر نه سوه پنځلس صفر څلور سوه دېرش 210 به فارسی در بیان کم 298 915 0430 230. جزاكم الله هر شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
ما یو زوی دی ورک دی زه د بنجې کجه کې د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلدارې ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفاً خپل پیغام پراتلونکي کې د سره ثبت کړئ او دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0031211855.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او د سی اتلس ولس کله عمر لري. نقد هلک ده د سی برابر وښته لري. که هر چا ته په معلومات نن کته د غشمارو زنګ وای او وسه وای ولس شپږ پته نه چلوي، یعنی سی پر و ات و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهم شماره انټین شماره د پیپر شپږ یا نه پنځه نه پنځه اوسه شپږ شپېته، یعنې سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام نه نصیبل په هیله د خپل کار په خپل پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. دا زبیر رادیو ټلم کرانه د دې کوم سلام وړاندې کوم چې په کار ځواب زم د شلمو د شیرو د سوالې څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سوالې چې دا څنګه درک دی اصلي د شیرو د سوالې وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمو مرکز د لشکرګا بلان نسیمه درکټوري دي. اکه حرم سلمان ورو پاړو مني معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره کوم یو ورته شمیره اړه کې ولېسته. سما د ستې په شمیره 0 و 2 و 0 2 ات شپاش 3 0 2 شمیره زری ده 0 و 2 و 0 2 ات شپاش 3 0
دوا. زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه راځم. موږ یو دوه ځانیا لکان ورکړی دي. شنومانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی او دې د لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او رکسی دا نوزاد نشپس پا منطقه کنی شاید جدا دو کالا بزیاد کم کیج چه رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری نخدانه دا وجه دی مرسکر دوا شمیروز مرسکر علی که ونیسی دا تلیپون شمیری بخشان غایم ها چه دوا یوا شمیره اکسابلات سا ورطووایو چه سپر و دریه یو دوا نه یو اته اته څنګه بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم. سپر و درې یو دوا نه یو اته اته څنګه دا شمیره دې زموږ سره لیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزدیک رادیو ستاسو غوښتنه درم. دا
دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت ته تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی. د 15 کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یې وروره پر دغه شمره دي موږ سره تماس ونیسي. او سلام په احترام
ګران وروره، موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم، دغه ورکت شوي یا پیدا شوي کس نوم، او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړئ، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمیره 003 04 4 8 4 8 0 6.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوی دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانانا کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات. دغه دوه وډونه ورکسوی دي، که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 6 6 1 5. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره د په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
عزتمنو دوستانو، د همدې وروستي پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګل.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي: 00 02 02 21 12 01 15.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمک سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالي درې غړي ماهر مومند. نو موږ وایو چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې خزو ته د مالی پیاوړتیا زمينه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتب کړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې نه تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې هغه طریقو باندې پلار باندې هم آګه اوسیږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پسنداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپل پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنی چې نه تنها دا چې مالی نظر یو انسان باید بډای اوسیږي، بلکې په دغه طریقې پوښي چې دغه خپل مالی غختلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغه طریقو باندې پوښي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې په ټولنه کې چې مثال غربي ټولنه دی یا نور مملکت تونه دي، هغه کله چې داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو خزه سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق دی چې ورنکل شي، صحت خوونه وسیږي، ډاکټر ته بونتل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې د ضرورت پر تل لري کېده شاغي تلاسو سره ونه لري. په ټوله کې ویل شي چې مالی نه غختلتیا د خره لپاره ډیر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. خو ته مالی نه غختلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېده شي هغه خورته حتمان مخ کیږي، بلکې خزو ته تاوان چې ډیر زیات رسیږي کله چې مالی غختلته ونه لري.
کله چې میرمنې خپل ګټه ولري په مخبره په خپل پخو ولاړی وي، دا څومره به ورته خدي؟
دا خو ډیر ورته خدای، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسیدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسیدګي کولای شي، خپل صحت ته رسیدګي کولای شي، خپل هغه کالی چې ورته ضرورت ده یا غاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسیدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دی هغوی ته هم رسیدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسیږي، خویندورون ته ګټه رسیږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسیږي، ماشومان ته ګټه رسیږي، او په ټوله کې ټولن ته ګټه رسیږي. نو دا چې خزه غختلتیا ولري د مالی لحاظه، دا چې ډیر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظر هم وګورئ، په اسلام کې هم په خوا منګه خزه درلودل چې مالی غختلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې خزه تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا غي په هغه دارایی او شتمنی باندې د کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظر هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظر هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې خزه ته د کار ازادي، خزه ته د شغل ازادي، خزه ته د مالی غختلتیا د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پر مختلفو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسنی مالی حالت باندې خبري وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، کدره تو وایي چې په خارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیوړتیا لپاره په کوم کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا په کې د خارونو خبره کوو، البته البته موږ لیدل چې خارونو کې خزو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، خزو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیر طریقې خپل ځان ته مالی غختلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبصاتو تجارتونو کې دوی چې صحیح می ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غختلتیا لپاره فلاس رسي کې ولې خلبته، او دا غ ټریننګونه چې ترقم یو ټوک یو خزه وکول شي چې مالی غختلتیا پیدا کیږي، دا غ ټریننګونو موارد منګ ډیر زیات پرستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غختلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خزو د مالی غختلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرینه دي، وظیفه ته پرینه دي، نه تنها دا شي دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرینه دي، لدی سره سره تجارت ته سرمایه‌ګذاري ته پرینه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخت ده چې دلته منګه د دې لار خونه وکړو چې څه رقم خزه کول شي چې مالی غختلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضی کارونه دي چې خزه و سم کول شي، غدا مثال آنلاین څه باندې شین تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کول شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کول شي، مګر موږ ستبانه کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خونه د حمایت بون شي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویل شي چې دا پرمختګ وکړي. مګر د تو مدتونو سره سره هم بار ترېشته چې خلک پاره کې وکول شي چې خره مالی غختلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه هنر سیګل کڅنګ چې خو اولو د جمهوریت په دوري کې مایر کوشش کول شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کول شي، کول شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې، مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خرڅول بیرون، هغه کول شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي ورده د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو، نو نه یوازې د ښارونو ښځې د تړتیا لري، بلکې کلیوالي میرمنې هم بیلابیل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو میرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو باندې کې اوسېږي، صحیح ده چې د نفوس له نظر به افغانستان دغه 15 غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دای نفوس زیات بي مګ باید د نظر نهونه ګرځول شي چې په کلو باندو کې په نورو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، میرمنې هلته ژوند کوي. هغه میرمنې چې په دغو دوهمه درجه او دریمه درجه ولایتونو کې ژوند کوي هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لار اچولای شي، بوتم په لار اچولای شي، لکه کوک کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي کنه، چې دا په کورونو کې داخل سټرابري چې ورته وایي کنه، توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي یا هم لاسي صنایع جوړوي. نو دغه شیان چې دي ښځې په کورو باندو کې دغه کارونه کولای شي، خویم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالی غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و مامنګا په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې چې خلکو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي. او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی، تاثیر داسې وښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخته دا غینه ورسته بچ دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخته.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي او له دینه کوم واک اختیار کوم حق لري اته هغه ور نه اخیستل کیږي؟
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې د سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا لیدکی په افغانستان کې چې کله یو کله مالی ټیکنل بینو کې دا چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیر سلام مشور باندې خپل شي. مثال دی یو اسلامي خبردار چې دا یو کله نه کله چې واده کې کله چې په نکاح کېږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبره ده. مګر په پاس رافټر ټولونو کې دا په افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره ده نسبتا اسلامي ژوند ته مدني ژوند ته هغه ته کېدای شي د خورو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پټنه کول شي مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي کنه کوي، او یا په نورو مسایلو کې دا وی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح کېږي په تعلیمی بخش کې یا په نور بخش کې. نو کله چې خزه مګر خلک پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نورم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دی خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې عزاوی هغه خپل فامیل عزاوی ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دی ورته بیا د قدر پر سترګه باندې
له بده مرغه دام لیدل کیږي چې کله یو خزه خپل پیسې نه لري حتی دا ډاکټر ته نبي ول کیږي ک یو زل بوزي په دوام زل دریم زل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبر هم دار چې کومه سي دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په مانس کې خبرې راته وکي.
بیا خو دا ټول برتر اگرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد کنه وي مالی غختلتیا ونه لري، نه تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برخې یو انسان باید ورته لاسرسی ولري، هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې، نباتاتو کې، په مختلفو غوښو کې، مختلفو نورو خوراکي موادو کې توک پیدا کیږي. نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک نه لري هغه صحت ښه نه وي، او کامل خواړو د درلودلو لپاره مصرف پکا دی، پیسې پکار دي. نو د همدې ځینې کتاب شروع وکیا چې کله کامل خواړه نه لري هغه صحت ښه نه دی، کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري، تک د لپاره پیسې ضرورت دي، بیا هم د دې مالی حالت کنه دا پیسینل ریشه ډاکټر تلاشي. او بدبختانه موږ په افغانستان کې د سه قوي صحیح سکتور امن لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینه چې د عامه شفاخانو او روغتون له خوا د خلکو تداوی او علاج شي. نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي تور کې چې کمی او ډاکټران دی هغه ته پیدا کیږي او پاغي باندې مصرف راځي. نو دا ټول چې دی کې تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ دغه بد اقتصاد دی، مالی نغښتیا ده، دا د هغه ټول مشکلاتو زیږنده. او په اسلام کې هم نه پیسہ ده یا مالی نغښتیا ته په سترګه باندې حکومت څنګه چې مالی تلتیا بیا هغه په ټولنه کې نور هم کومک کیږي. خلکو ته زکات او خیرات رسیږي. نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډیر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري مالی غختلتیا ته ورسیږي. کومې ټولنه چې مالی فعالیت نه لري، تولید نه لري، مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي، هغه چې اقتصاد خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه ده چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې خو به دغه جنگي ډالر سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل. یو دلیل پیدا و چې کړو بندو کې بل کانه د زراعت نه درلودل، بینه درلودل دکانو تجارت بینه درلودل، مګر فامیل نه فقبه ور غاړه ولا مدیر په چې هغه خپل فامیل ته فقبه ور دوی به هغه د ترورستانو ښکارېدل. هغه ترورستان به چې 15000 کلدارې وټه ورکړلې، 10000 به ورکړلې، بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي. او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت وي.
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري، میرمنې ونه لري، دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بلاخره بیا پایلې چوي.
پایله خو دا وی چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهلو ټکول وي، پاغه کې د فامیلونو جدا کېدل وي، پاغه کې حتی دا لیدل شوی دی چې خلکو مالی لحاظ په کوم مسایلو باندې جنگ کیږي، هغه ته خلک پکې آتا وژل کیږي. پایله ډېر زیاتې بد وي، مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي، هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسیږي، داسې یو کور کې چې مالی غښتلتیا نه لري، کله چې په فامیل کې پیسې نه وي، هغه اساسي ضرورت پوره نشي، نو همیشه جنگ وي، جدل وي، بد رویه وي، هغه که د خر سره وي، که هغه د ماشومانو سره وي، هغه که د نورو خویندورونو سره وي، په مینس کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډیر زیات وي.
مومن صاحب، اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د میرمنو لپاره نسته، وظیفې نسته، که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي، مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل، د څارویو ساتل، چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیور نیسي، دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې؟
ګوریا، دا واړه تجارتونه چې دی که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ، هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی پاغي کې واړه تجارتونه او تشبثات چې ډیر غټ رول لري. که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ کوم ځای کې چې موسیګما دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي، د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت، هغه کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري. له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ، زراعت هم د اسالیا په اقتصاد کې ډیر زیات رول لري، اگر چې کدا زراعتونه چي دي او مالداری چي دي واړه هم اوسيږي. نو دې ته باید سړی د کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري، چې مثال د چرګ وړو کې کاروبار چي او خزه کوي یاږي کې به تومره ګټوي، یا مثال ک خله په کور کې یا گرین هاوس جوړوي نو دا غي به ګټه کم وي او دا باید ونشي. د دوغ وړو وړو شین د انسان اقتصاد چي دي پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې ووسیږي. مثال یو خزه په یو کلی کې چرګو فارم لري، 15 سیاسل چرګې ساتلې دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شته ډیر زیات ورته ګټه کوي. دا یو خبره. بل خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکم چې د مالی له نظره د یوې خزه آگاهي ډیر زیات مهمه ده. په څه معنا؟ په دې معنا چې یو کله چې خزه په دې باندې پوښي چې مثال کومه پیسې چې دی ته پلاس ورزي، هغه په داسې شیانو کې سرمایه گذاریو کې چې هغه ورته پاینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا روان ده چې خزه سره زر اخلي، سره زر هغه چې دا ډیر زیات فیډ سرمایه گذاری ده. په دې معنا چې د سره زر قیمت تاسو په تیرو لسو کلونو کې وګورئ دا تقریبا دوه چنده اوچت شوی ده. مثال پخوا که چا د 10000 افغانۍ سره زر درلودل، هغه سره زر چې دي اوس 20000 افغانۍ ارزښت لري. نو په دغو شیانو کې دوی چې څومره کولای شي باید خپل اضافي پیسې چې دي هغه باید سرمایه گذاري وکړي، ځکه دغه پیسې سات په کور کې چې ده د دې نه ډېر خره چې دغه پیسې مثال په سرو زرو باندې ولګوي، ځکه چې قیمت د سرو زرو په نړیوال مارکیټونو کې اوچتېږي او دا په افغانستان کې هم همدغه د سرو زرو قیمت چې اوچتېږي. مګر باید کړي موږ خويندې او میندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سرو زرو واخلي. مثال زه په خپل کورنۍ کې چې موږ خزینه سره در اخلي بعد وخت دا وی چې مثال پاغ سره درو کې تاسې غمی وی چې هغه غمی خپل سره در نه دی مګر د سره درو په قیمت باندې تلا فروشي حسابوي چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي مګر هغه سره در واخلي چې خالص سره در وی او پاغ کې د غمی او چې تلا په قیمت باندې خسيګ داونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتي لس افغانې یا د هفتي سل افغانې پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظر آگاه دي با خبر دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاري کوي چې ګټه لري، آگاه دي نظر او وي هغه شیان اخلي چې ورته واقعا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یې اصطلاح لرو په انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي هدا پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا دا غینه ورسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر په افغانستان کې دا وینو په پسرفته ټولونو کې چې مالی آگاهي چې څوک ونه لري، خځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دا یو صحیح مشکل نشته پکې مګر دی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګری وکي سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د خزه مالی غختلتیا زیاته کی، د هغه کورنۍ مالی غختلتیا زیاته کی او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم خي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتیږي او تعلیم برته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په کورنۍ کې باید وسیږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره خوي، د زوی او د مور خوي، د خزه او د میړه خوي، د خور او د ورور خوي او په امنس کې پټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه عزیز ترایږي کی.
درنو دوستانو، دا وا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو د خزو د مالی غختلتیا د حق پکله. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبري وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
چه سوچے زڑ گے صبر